السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ایران کې یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمیر عامو کسانو او ان پولیسو لخوا ځورول کیږي. دغه راپورونه وروسته تر دې ورکول کیږي چې په ایران کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه دوه ایرانیان د افغانانو لخوا په بیلابیلو پیښو کې وژل شول. دا راپور او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلې ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اته لکه نور کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د لمخې څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسیږي چې دوی استلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 6,500 افغانان چې د دوی په ټکو بې اسناده دي له خپلو خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% په سلو کې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوی دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیدل غره څخه خویدل او تلف شوی ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوی. امیری ویلي چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متري غره لاندې لویدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لویدلې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشری زون په توګه بلل کیږي. پوځ ویلي د حماس د جنگیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خبر شوی خبر کې ویل شوی دی چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. دغه راست په خبرې کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافۍ وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوس راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د افغانانو د ځورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
دا وروستۍ ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې په خواله رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ور نه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلار یې پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلار یې بندي کړی، کیمپ ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کېږي. مور مې ویل چې کله کیمپ ته لاړمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
پخواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې، چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 19 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشتې یوه افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلی یو کس دوی تزان تسلیم کړی او اعتراف کړی چې د خپل هوټل مالک په شخړه کې وژله. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پزشکیان هم څه موده مخکې ویلی د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسس شدت مومي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از له ایران سره باندې 3200 افغانان راایستل شوی.
و موریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای پروسه یو څو ورځې کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو له خوا ډیر زورول کیږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو له خوا د لک تر لګه دوه ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانی او پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرام نه دي او وایي چې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خبره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول دعوی رد کړی دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخ زیب
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چی تیر کل طول لارل تیر شول. خود هقه وقت هقه ترخی صحنه به میتل او در جوان تر پای او دردوی درد پا دی خاطر وایم چه هیچ گناه دی نوی کدی خود چه در باندی ظلموشی او شکنجشی تر چو پا گناه اعتراف کدی پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کدی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې پخوانی افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلی چې د دغو پوځیانو یو شمیر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي هم له اقتصادي ستونزو بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس.
لبد مرغه اکثر پوجیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندي کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دی پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دي له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل دا ډول داوی رد کړي او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان لمخه دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما دروان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې دغه سازمان د بشري حقوقو برخه په 2023 کال کې د افغانستان د بخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند په حساب کړی دي. یونما د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت لوري د بخوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د بشري حقوقو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني
سپر سره ظرف شوی منګه هیڅ درشنای لار نه لرو منګه خیر حد تمایوسې خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سیمه مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهره جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چېلوم ملتیم وکړې. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنه هر وخت په تیره بیا ووس چې لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را په دېخوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته 2 کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې 9 مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له 2 تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلې یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام غړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بلډي واده.
مینا مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده